تال او تال
پیغامونه خبرې اترې سیمیز دودونه او سندرې
د تال او تال ډیر قدر مناوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هیله مندم تاسو ټول راته جوړ رو خو خوشاله اوسئ یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونه ته هیله مندم چې د نننۍ خبرونه تر پایه هم ما سره ملتیا ولري او ریدونکو اوسئ نن هم یو دروند او قدرمن میلمه لما سره په خبرونه کې دی چې زبې تاسو ته معرفي کوم خاغلی مهم بلا زغم د افغان افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده په دې به هم پوسو او د خوښې سندرې او سندرغاړې څوک دي دا به هم واورو راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله
سلامات سیجاش و مننه دی بلین این کوردن
دیره مننه پلومری سر که را توایسته چی مسافرش پی ورزی موچنگ تیریگی انشالا هر چخ دی سم دی
خیلی و بولنو دیر شکایت بخنوی خوم مسافری پلستون زیلری داسې یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي نه د دې خوا وي نه د هغې خوا
د مسافرۍ دغه حالت د تاسو په ژوند په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی هغه مسلک مو دی لیکوالي په برخه م څومره اغېز کړی دی
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو اجتماعي اړیکې مو زیات دي بیخي نابلده کسر م چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي وخت نا وخت مجلسونه واردار وي دلته نو نه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې نو دا طبعاً په سړی باندې اثر کوي سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې زده کړې مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي او هغه ډېر زیار غواړي ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري بیا په همدې عالم شکر باسي
زغم صاحب څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاستئ او په بهر ملکو کې ژوند کوئ
تقریبا څه باندې درې نیم کال کېږي چې له وطن نه راوتلم
باندې درې نیم کالو کې آیا تاسو لیکنه کړې ده لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل لږه سی وړې وړې لیکنه هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سی کوي د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلې ده په همدې موده کې
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغسې نیمګړی پاتې و هغه مې دلته بشپړ کړه چې راغلم په لومړیو میاشتو کې او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي، داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ویلیکئ؟
دی باندې مې خلاصه کرنه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی په دغسې حالت کې، څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکه کوي. خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پرې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دم ګړی داسې څه په پلان کې نه لرم.
زه غواړم په دې پوه شم، د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم دغسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا په مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاسو راخلي یو ناول، یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوئ؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که هغه وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نشي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی آسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي، مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دې غږ بیخي نه اورم په خپل ځان کې ډوب یم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي. په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ وکړی، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې، هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومېده د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول وستل هم دغه مره خوندور وی هم دغه مره علاقه مند کی انسان ورته لکه څنګه سی تاسو لیکي او تاسو په لیکلو کې خوندر کوي. د ما پوښتنه دا ده چې له څو وخت راهیسي څو کلن وستی له کومې مودې راهیسي تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ لیکنه وکړئ له څو وخت مو شروع کړی ده او لومړنی لیکل مو څه مو لیکلی وو؟
نور اکثر لیکوالو مختلف نه دغه لیکوالۍ پیل مې اکثر لیکوال په کم کېني عمر کې په زلمی کې توب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 40 کلنۍ 50 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه مخکې مې څه نه وو لیکلي. اونو دا د یار له سبا څلوره ته يم کال وګمان کوم څلوره کې پنځه ته يم کال وځي د کوالي مې پېل کړه.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړه؟ ولې مو په څلور دیر سکلنی کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل څه وو؟
د څه چې په ځان مې باور نه درلود. البته زما ورته تخنیدر په زلمه کتاب کې په اتم نه هم صرف کې شوم او وخت کې مې ځینې ناولونه او د لاندو کیسو کتابونه لوستل، مثلا د ویکتور هوګو بے وصلان یا بینوایان څه کنه یا د بازار د ځینو ایرانی لیکوالو هغه کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دا کوم نړیوال آثار چې فارسی ته ژباړل شوي وو ایرانیانو ژباړلي وو دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل. هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نه هم صنف کې چې وم زما یو ماما وو هغه د پوځ افسر وو هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت نه دی ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې وو هم لیکه البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخه تکي به مې ورته تېرول او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل هغه داسې وه چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو. هلته تقریبا داسې وه لکه اوس دغه مسافرت چې دی اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. او هلته چې وو هلته هم دغسې وضعیت وو. دغه وضعیت په دې وو چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو تر منځ ډېر زیات توپیر وو او د دې خلکو ژوند د خلکو ستونزې چې مې لیدلې دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول وو، د زړه بڑا سیستل وو. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ وه. هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې. مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه دا به مې نه قضا کوله، او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به څنګه دغسې کیسې لیکم او به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم.
زه فکر کوم د رادیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کیدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د رادیو له اورېدلو، لکه تاسو چې وویل، علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډیری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی. او ډیری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي، او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم، تاسو سندرې هم اوري، کوم برخې سندرې ډیر خوند درکوي او تر څنګ یې کوم سبک ډیر خوښوي؟
سندر سره مې مینه ډېره ده. داسې ویلو چې چهار رقم سندره اورم، او کله کله د کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله دغه نور پاپ او لایت، دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی که نه. لکه ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي، او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شي. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اورېدونکي هم واوري. تاسو کومه سندره خوښوي سي درته خبرې کړم؟
که د جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شعر چې دی، یو باتور ملت، د باتور ملت سندره خبره کوي،
حتماً
خوشحاله بشم.
حتما پسترگو درناوری دون کو ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محب لاز غم پخوخ باندی جاویده مرخیل پا غک سندر رو تاسو تا دی، او دی ازادی راژیو طول آوری دون کو تا دالی وی ورستل سندری برتر اگرزو.
دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي، دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي. یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن نړیږي، یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن نړیږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن، وطن. خدایا دا تیت سرا وکړل چې یو نر دې را پرین خو، خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرین خو. هر کمره ته چې تکیا شو لکه شګارا شړیږي، هر کمره ته چې تکیا شو لکه شګارا شړیږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړیږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن.
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه، په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی. دا دې څه بلا اخته کړه زموږ په دې بدمرغو خلکو، نه له تا څخه ډارېږي نه له دوی څخه شرمېږي.
Thank you.
بدل تشم لوی چپ نر باندی وی لکا شملوی چپ نر باندی وی لکا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا
اس پہ حرکت دوجگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ حرکت دوجگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی گی مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
بزل یو نڑے تا میڑن یو یو دنیا تا برمو بزل یو نڑے تا میڑن یو یو دنیا تا برمو بزل یو نڑے تا میڑن یو
دفر پلور درم میں دا تاریخ لا پاڑلوی گی غروب پلور درم میں دا تاریخ لا پاڑلوی گی
یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
تال او تال ډیرو خو غوري دونکو بیا هم تاسو ته راغلاست او مانا نن خبرونه ته اوله مکسره ګران قدرمن میلما محب الله زغم دی افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب دی کتابونو پاړه یا د لیکوالۍ پاړه پوښتنې ډېرې وکړې بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره ناولونه دي څومره د ماشومانو د پاره دي حساب ایسته در سره دلیک پاڑا میں دونوں وکڑا غوڑا مند دلیک پاڑا چتا سو امریکا تو لکھا لو لکھ دیر معلومات واخلا موضوع اور دن کے پوسو ماویل دلیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلای دی دغه پر از غواړم لیک ډیر معلومات واخلم لیک په څاړه او څنګه لیکلای او کوم کلمې کې مو لیکلای او آیا جواب مو ترلاسه کړ کنه
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سم نه وی تلفظ کړی یو لیک مې مطلب یونلیک یا سفرنامه هغه د سوچ په 2012 کال کې د امریکا ایو په هنتن ته وربلل شوی و یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټینګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال مختلف ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویلي چې دا لیکوال چې دي هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی د لیکلو دپاره آرام وقت نلری نو دغه پروگرام پانجه کاست جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو لیکوال به یې وربلل درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام و هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر پواره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې د په دې کتاب کې راغونډې شوې دي.
ډېر ښه. زغم صاحب د ماشومان لپاره تاسو کتابونه ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي، آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچنیتوب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
دخو ډیر اثر لري په ماشومانو باندې په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د ښوونیز مرکز استاد دی هغه ماشومانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویلولي بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي خپل نظر ووایي د همدې دغې تجربې راوښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري او که لاره ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی او په دې کې د یوه کیسه دا سږ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده او هغه پخپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی دقیق را نه هېر دی چې څو کلن دی خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوې نجونې وې چې یوه اته کلنه وه بله ګمان کوم چې نه کلنه وه او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي واورول شي کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي او په دې کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وقن مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره ماشومان لپاره لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کوم کتابونو باندې ډیر فوکس وکړئ، ډیره توجه ورته وکړئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته وړاندې کړئ؟
البته په زړه کې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده. پوکیسو کې البته هغه تاسو یو ټکنیک دی یو لاره ده چې مشمول تکیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابري او د عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي خو نیت ورته لرم.
ډیر ښه بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولای سئ خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته وایستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندی لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کیږدي او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا یو زمش تر سوې مې چې کله وړ کوي ورله په څلورو پنځم صنف کې وو یو پنځه شپه کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و والا ښې کیسې لیکلې وې خو بیا یې پرېښوې تر نن پورې نورو هېڅ څه نه دي لیکلي او اصلاً ادبیاتو سره علاقه ډیره کمه ده. د ټولو
فکر کوي چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي، لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید هم دغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی باندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کړي. نو ما دوی خپلې خوښې ته پرېښې دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا هم نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندي لیکوالي ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي، لکشته او کمو امکاناتو کار واخلي او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دې ته لري هغه همداسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي. ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هر ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، څه څه په ذهن کې ورګرځي دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس در کې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل یې رابیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخویلی فعال شوی دی ولی کل کولی شي.
ډیره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ، مننه چې خبرونه کې را سره برخه واخیستله او زموږ میلمه وی. زه غواړم د خبرونه په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یو په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ، هیله کوم چې هیله مې ده چې په اوریدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږ غزانه که دا خبره کوي.
واقعا زړه پورې سندره ده او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي او د ماشومان دپاره مغه کومه کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. ډیرمننه کوم هیچاري.
بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا، بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا، زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا، زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا، بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا. شان بده سرګنشي او کله شان بده سرګنشي په خندا بده تجونشي، دا ټوټي ټوټي قومونه دا بیا سره پیونشي، دا بسون دې ترې تمشي لوی ملت چې لوی افغانا، زمامینه زمازانا خایستا افغانستانا، د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا. ظالم غرور بماتی او د ظالم غرور بماتی، په قسمت بمون جاتی دعا غان برا ټوله وګوندې هر پاتی، افلا بشید امن وګلونو کې روانه، زما مینه زما زانا خایستا
افغانستان جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی حکمت لبرکتا داس خلشی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا
تاس کولای سی خپل غږیز پیغامونه موږ ته په 00 00 221 23 25 01 راولي گئی لونه نه پیغام اورو
هر چاته نور کولاست مینه هر چاته نو آیو چمرن در پسې بل السلام علیکم وړاندې خور تا ته سلام اندا سی ټول ام کاران ته سلام اله د چتا سبرات شیاست لیکن تراغلی مخایا مخابت د هلمند ولایت مرکز لشکرګانو تاثر پلین کې زندره غواړم د خان کرباګي په ژاغ باندې چوي دارنګ دیولې زړه دی جانانو همدا سندره برات خبره کوي جالی دی زما ملګری چې مګل همت ته لیلا مخابت ته مینې ارمان مخابت ته شکیبا مخابت ته او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټول مینهوالو ته د ډالۍ په دې هیله وړاندې خور چې زما پیغام به نشر کړي او ما ډېر زیات پیغامونه پرې ښوولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خپاره کړي نو هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خپاره کړي نور تاسو ته ښه وخت
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام له پیغام او ټپو څخه ډیره زیاته مننه کوم د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده نن به دیو بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو
امر سل خو ته ته وډالای وی وي د تور سترګونو انتظار شم د تور سترګونو انتظار شم چې راته ګوري زه دې روغ لونې کړم السلام علیکم زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی ام لغزنی نامت وسندره نشر کې لطیف ننګرهاری وی و استاد سترګو ایتسانیو یو کم دا سندره ومدار ته نشر کازه قبل زنه غړم دا بشم په پلزی تا ګلاله ارمانی ته او منی ارمان محبت خورته وډالې وی خدای پامان خخ پرونه
علیکم السلام لیلا ارمانی ل غزنی څخه یو نړی مننه ل خپل پیغام دی ورزتی خو کی سندره دی او ورو
استاد تو روستر گوئے سایو یو یا رستا تو روستر گوئے سایو یو سر خلل شیطان یو یو پیدا کیږي سر خلل شیطان یو یو یارستا د تور سترګو احسان یو یو یارستا د تور سترګو احسان
تخنیکی وای لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځیږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځیږي پښتانه خوشحال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅیږي پښتانه الهی په خپل مدد سره یو کړی سو بلرو برو سیگی پشتانه لا ټک تر کندهار لوی ټبر دی ډیور لین باندې بیلیږي پشتانه د همو تر اباسینه پشتانه دی استرالیا کې هم اوسیږي پشتانه وړانګې خورکۍ سندره به راته نشر کې د ماسټر علي حیدر دا زما له طرفه زما ملګرو ته ډالۍ وي لال محمد اکیار ته شاه محمود قریشي ته یار محمد ارمانی ته په کړم کې روف مصیری ته سلطان خیاط ته همدارنګه په سرې کلا کې عبدالناصر لاله ته څوک چې زما آواز اوري د ازادۍ ریډیو د ټال ټال د خپرونې څخه هغوی ټولو ته ډالۍ وي د الله په امان د نشرېدو په هیله
جانان جانی سلامونو ته دی علیکم السلام مننه له شیر او پیغام څخه دی د ماستر علي حیدر سندره دی تاسو ته را لوي خبرونه کې سره ملتیا ولري
ولی شڑے لارے مسافر پیزی رازینا شور دے دامے پتا پور دے نمی جانان مگر ظالمانا
زبد منشم د سودان دمر لری لری جانان مگر ظالمانا دمر لری لری
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00422311
کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زن یم چی زڑمی دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زن یم چی بمبی بلندی مفتونه ببینت خدا تا
به جنبالا بتاکنا بفهمم گپتا تا به جنبالا بتا مفتون بفهمت گپتا تا به داغت با مرمانی و رجانا نیام بی کنی بری دید لگمازل دل خان نیام و کنی بری دید لگمازل
دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیام دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیام ای دمرا نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی وی دمرا نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑمے دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی یا باز زنیم چی
اختشابی لالا جواهر ما خدم دانا یوم بی تشابی لالا جواهر ما خدم دانا یوم و تابا داغت با مرما دل را تجانا نیوم بی کندی بردی دل ما
جلن پتر توپک سوری سوری شین خوگیگی جلن پتر ٹوپک سورے سورے شینا خوگی گی آئی چھ گولا لیستر گی دیڑا کی شیلنم خوگی گی چھ گولا لیستر گی دیڑا کی شیلنم خوگی گی یا بازی زنیم چھ زلمے دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چھ گورو کنا چم خوگی گی یا بازی زنیم چھ
توبا
داغت با مرم دل با رجانا نیام بی کندی بردی دلک مرغزان
ودل خان نیام بی کندی بردی دلی مرغزان ودل خان نیام بی کندی بردی دلک مرغزان